ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د شنبه یا خالی ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 15 منېټه ده. پاکستان کې دا وخت د مخسن 8 بجې دی. افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې تر 10 بجې سوي دی. وایس اف امریکا دی وایي یو ساته خبري خبرونه کې تاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه بارکوال میاخیل
تاسو ته خبرونه کې شراغلاست وایو. را سره ملګري اوسېږئ. خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو سرټکي.
کابل ته د شاه محمود قریشي د سفر په محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي له پاکستان یې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. هاخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو بل باور پکار دی.
خاصه مو حمایت از پروسه ایست دایوی د افغان حکومت په مشره او ملکیت د سولې له پروسه څخه د ملاتړ په تړاو مولا چین او پزنګړی توګه د پاکستان له حکومت ته د ملاتړ غوښتنه وکړه. بل هغه مو غوښتل چې د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د هغوی پایلې د افغانستان خلک وویني.
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا وروله ده. د دغه تنانو په حق له د اقلیتونو لپاره کارکوونکي ادارې یو مشر وایي په دوی دغه جرم نه دی ثابت سوی او عدالت د مذهبي توندلارو ډلو لخوا د فشار څخه دا فیصله کړې.
کیس بہت سٹرانگ ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کورٹ پریشر میں آ کے انہوں نے سزا سنائی ہے کیونکہ حالت یہاں خادم حسین رضوی کی طرف سے جب پریشر آیا تھا، بہرحال ابھی وہ پریشر ٹوٹ گیا ہے لیکن کورٹ جو ہے ابھی انڈر پریشر ہے.
د پاکستانی پوز لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان بیکورسوی کډوال وایي د اسلام آباد په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي، ځکه چې وایي شاوخوا 28,000 کورنۍ اوس هم بیکوره دي او خپل سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی سوی.
خبرونو
تفصیلات
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی او هلته د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمه ییز اقتصادي پراختیا، د سیاسي باور پر جوړېدو او د سولې د همکارۍ پر مسایلو بحث او خبرې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر یو بل باور پکار دی.
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اوروله ده. د عیسائی ورونو وکیل وایي په دوی جرم نه دی ثابت سوی، عدالت سزا د مذهبي توندرو ډلو د فشار زخه ورته اوروله ده. د دواړو ورونو کال 2015 کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول سوی وو. په دوی په یو ویبپاڼه د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تور وو. دغه تورونو په هکله دواړه ورونه وایي چې دا ویبپاڼه کال 2009 څخه تړلې ده. نړیوال د اقلیتونو لپاره کارکوونکي ادارې یو غړی جوزف فرانسیس وایي دا ګام د مذهبي توندرو ډلو د فشار څخه اخیستل سوی ده او وایي لکه څنګه چې وړاندې د آسیا بیبي ته د سپریم کورټ د فیصلې وروسته خادم حسین رضوی فشار زیات کړی وو. جوزف فرانسیس وایي د دوشنبه یا ګل په ورځ به سپریم کورټ ته فیصله وړي.
د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 میلادي کال په نتیجه کې د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 میلیون خلک بیکوره سوي وو چې اکثر یې خپلو سیمو ته ورستانه سوي، خو یو شمیر لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي د اسلام آباد په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي، ځکه چې وایي شاوخوا 28,000 کورنۍ اوس هم بیکوره دي او خپلو سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی سوی. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وایي د ضربیاز به عملیاتو په نتیجه کې کډوالې سوي نږدې 28,000 کورنۍ تر اوسه د کډوالۍ ژوند کوي.
د
د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وای د زروي عذاب فوزي عملیاتو نه کډوال شوی نږدې 8000 نه زیاتې کورنۍ تر اوسه د کډوالۍ ژوند تیروي. نوموړي وویل کډوالو هیله درلیدا چې تحریک انصاف حکومت په دغو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره کوم ګړندي ګامونه پورته کړي، خو د حکومت د سلو ورځو په پلان کې د دوی هډو پوښتنه ونه شوه، ځکه دوی د رواني میاشتې په شلمه نیټه د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. د کډوالو د کمیټې مشر وای په کډوالو کې 1015 اویا کورنۍ د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. د ژمي یخ موسم راغلو د دوی خیمې ډېرې ضعیفې شوې دي او د 2000 روپو امداد دوی ته د تیرو دریو میاشتو راسې هم نه دی ورکړی شوی. دیو سره په خبرو کې هغه وویل د بکاخیلو په کیمپ کې 800 کورنۍ داسې هم دي چې د هغو اندراج نه دی شوی، ځکه نو هغو ته 200 امداد نه ورکړل کیږي او څوک چې د کیمپونو نه بهر دي هغوی د دوی نه هم زیات په بد حال کې دي. هغه وویل حکومت خو په شمالي وزیرستان کې بشپړ امن پر ځای کېدو داوی کوي، خو ځایي خلک تر اوسه کډوال دي باید داخله خپل علاقو ته ولېږل سي. عدنان بیٹنی، دیوا، شمالي وزیرستان.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
د سخت مالی کړکیچ له امله د پاکستان مالیاتي درجه بی نیگیټیو ته راوړلې سوې ده. د مالیاتي درجو ورکولو درې لوی ادارو څخه د پیچ ریټنګس په نوم یوې ادارې د راپورونه اخیستي چې د زر مبادلې د لږو ذخیرو، خراب اقتصادي وضعیت او د غوښتل کېدونکو پیسو له امله پاکستان درجه د بي څخه بي نیګیټیو ته راوړېدلې ده. د ډان برسپانې د یو راپور له مخه په نیویارک کې فعالې د درجو ویشتونکو ادارې فیچ ریټنګس ویلي د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې کمې سوي او بهرني پورونه پر زیات سوي دي.
د هندوستان په جنوبی ریاست کرناټکا کې په یو مندر کې دننه د لنګر خوړلو لامل د دوو ماشومانو په ګډون یو لس کسان مړ شوی او ترنوي زیات نور ناروغ شوی دي چې دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. پولیس شک څرګندوي چې دا په لویه کچه د زهرجنو خوراکو پیښه کېدلای شي. تفصیل یې د ارباب علي په ریپورت کې اورو.
پولیس وایي د هندوستان په جنوبی ریاست کرناټکا کې د یو مندر دننه د لنګر خوړلو له وجې د دوو ماشومانو په ګډون یولس کسان مړه او د نوي نه زیات نور ناروغه شوي دي. پولیس شک څرګندوي چې دا په لویه کچه د زهرجن خوراک پیښه کېدلی شي. د کسانو په مندر کې د ټماټر روجې خوړلې دي. د عبادت ګزارو د ناروغ کېدلو وروسته د پیښې سره د تړلي دوو کسانو نه اختنې پوښتنې هم شوي دي. د لنګر خوړلو وروسته خلکو ته د الټو او د سا ناروغي شوې ده او په هسپتال کې د دوی درملنه کیږي. د میسور مرستیال کمشنر بی بی کاوری وای د ناروغ کسانو خیال ساتي. تر دې دمه یولس کسان مړه شوي دي او درې نوي کسان په هسپتال کې پراته دي. نهه ویشت کسان په وینټیلیټر اچول شوي دي. د میسور په ټولو هسپتالونو کې د خلکو خاص خیال ساتل کیږي. د هندوستان مطبوعات وایي په مشکوکه توګه د خوراک د زهرجن کولو لپاره د بوټو سپری استعمال شوی ده، خو پولیس وایي دا له ډېر وخت دی چې په دې اړه ځنې خبره وکړي. پولیس رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې د مړو د بدن اعضاء یې د معاینې لپاره لیږلي دي. دوی زیاتوي چې د خوراک د خوړلو له وجې یو شمېر غواګانې او سپي هم مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سینیټر سردار محمد اعظم موسخیل نن د ورپېښې ناروغۍ له امله په کراچۍ ښار کې مړ شوی دی. اعظم موسخیل په 2015 میلادي کال کې له بلوچستانه سینټ ته منتخب شوی او تر هغه وړاندې د 2002 میلادي کال په عامو انتخاباتو کې هم له موسخیل لورلای سیمو صوبایي اسمبلی ته ټاکل شوی و. د اعظم موسخیل مړی به سبا د اتوار یا یکشنبه په ورځ په خپل سیمه موسخیل کې خاورو ته سپارل کیږي.
د استرالیا وزیر اعظم ویلي حکومت پریکړه وکړه چې بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل پلازمینه ومني. د اسوسییټ پریس تر مخه نوموړي د خالي شنبه په ورځ دغه خبره کړې، خو ویلي دي چې هلته د امنیتي وزیر کابل سفارتخانه نه منتقل کوي. هغه وایي چې استرالیا به د بیت المقدس وروسته له هغې د اسرائیل پلازمینه تسلیم کړي چې د دواړو هیوادونو حل راوځي او استرالیا نه غواړي چې دا وخت د تل ابیب څخه خپله سفارتخانه منتقل کړي.
امریکای او کینیډا ژمنه کړې چې د هواوی په نامه د چین د ټکنالوژي د یوې کمپنۍ له مشر سره به په عدالت کې پوره انصاف کیږي چې روانه میاشت په کینیډا کې نیول شوې ده. کینیډا د امریکای په غوښتنه د هواوی کمپنۍ د مالی چارو مشر مینګ وانجو په دې تور نیولې و چې وایي هغې پر ایران له امریکایي بندیزونو سرغړونه کړې او خپل مصنوعات یې د بندیزونو په موده کې چین ته لیږلي وو، خو چین دا تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو دویمې یو ساعته خبري خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتو برخه کې ځینې رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ اخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته تللی او هلته د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمه ییز اقتصادي پراختیا، د سیاسي باور پر جوړېدو او د سولې د همکاریو پر مسایلو بحث او خبرې شوې دي. تفصیل یې له کابل د حقمل سادات روان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته د کابل په قربتوب نن د سه شنبې په ورځ ترسره شوه. په دې ګډه ناسته کې د افغان چارواکو، د چین هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ګډون، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ورسره رغلی پلاوی برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خبری کانفرنس ته په وینا کې چې د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو هم خبرې وکړې، وویل چې په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سیمه ایز اقتصادي پراختیا، د سیاسي باور په جوړېدو او د سولې د همکارۍ پر مسایلو خبرې وشوې. ربانی وایي له چین او په ځنګړې توګه له پاکستان څخه په دې ناسته کې غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې لپاره ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل
خاص ما حمایت از پروسه صلح کې به مالکیت
دای وای د افغان حکومت په مشرۍ او ملکیت د سولې پروسی څخه د ملاتړ په تړاو مولا چین او په ځنګړې توګه د پاکستان له حکومت ته د ملاتړ غوښتنه وکړه. بل هغه مو غوښتل چې د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د هغوی پایلې د افغانستان خلک وویني. صلاح الدین ربانی زیاته کړه افغانستان ته د سولې امن راتګ په سیمه او په پاکستان کې د سولې د ټینګښت په معنا ده. اوس د دې وخت راغلی چې د عملی اقداماتو په اخیستو سره پاکستان باید خپل همکاري ثابته کړي. ربانی وویل
ما بارها گفتیم، دوستا بارها گفتند که صلح امنیت در افغانستان، صلح امنیت
لکه څنګه چې مونږ او دوستو هیوادونو ته په بار بار دا ویلي که په افغانستان کې صلح امن راشي نو په سیمه او په پاکستان کې به صلح امن راځي. نو اوس د دې وخت را رسیدلی چې د عملی اقداماتو په اخیستو سره دا همکاري څرګنده کړي چې په رښتیا هم هغه څه چې وایو یې په عمل کې هغه شته او که نه. او مونږ امید لرو چې د دې ناستې پایلې به په راتلونکو ورځو، اونیو او راتلونکو میاشتو کې ووینو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ګډې خبري ناستې ته وینا وکړه. ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمن تر ټولو مهمه یو پر بل باور او اعتماد رامنځته کیدل اړین دی. قریشي ویل پاکستان به د افغانستان د سولې په پرمختګ کې خپل رول ترسره کوي او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل دای وای دی افغانستان دی سولی تاثیرات به پر پاکستان او د سیمې په ټولو هیوادونو وي او هر ډول پرمختګ چې په افغانستان کې راځي پاکستان ته به هم ګټه رسیږي. پاکستان به د سولی په ټینګښت کې له ټولو امکاناتو ګټه واخلي. خو دا یوه افغاني پریکړه ده چې تاسو افغانان څه ډول سوله غواړئ او پاکستان به په دې برخه کې ستاسو مرسته وکړي. د درې اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ خبري ناستې ته وویل چې بیجنګ هڅې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخېدو او یو له بل سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو لپاره زمینه برابره کړي. وانګ وویل د افغانستان حاکمیت ته باید درناوی وشي، د افغانانو په مشرۍ په عمل کې د سولې له پروسې باید ملاتړ وشي او وسلوال طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. د کابل په قربتوب د افغانستان، پاکستان او چین هیوادونو ترمن درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې ټاکل شوې بله دریمه ناسته په پاکستان کې ترسره شي. او د دې درې اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته تیر کال په چین هیواد کې ترسره شوې وه. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دیوه دا خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې ترسره کیږي تاسو وروستۍ تفصیلات واورئ. هم په دې اړه تاسو ته د افغانستان د پارلماني غړو خبرګون وړاندې کوو چې په دې اړه باندې څومره خوشبینه دي یا په دې اړه س وایي. حکمل روان ور سره خبرې کړې دي تاسو وړاندې کوو.
واګنا ساپرینا ولسی جرګه کې کډال د خلکو استازي د سولې په خبرو باندې هغه حکومتونه یا هغه هیوادونه چې پکې دخیل دي لکه اوس چین او پاکستان خدای وکړي چې خپل تعهداتو ته د ژمن پاتې شي، او بالخصوص پاکستان چې همیشه دوی په خپلو وعدو وفا نه ده کړې. نړیواله ټولنه که فشار راوړي په پاکستان او د پاکستان حکومت دې ته مجبور کړي چې هغه تعهدات چې بین المللي ټولنه انتظار لري له پاکستان نه، او کومې پرېکړې چې په دغه کې غونډو کې کېږي چې دا درې واړه هېوادونه پکې ناست دي، نو موږ هم دې ته لیواله یو چې د دوی دغه خبرې ځای ونیسي او په دې وطن کې واقع سوله راشي. سوله هم د ګاونډ د هېوادو دپاره او هم د افغانستان دپاره ډېره مهمه او اهمه په دې کې ده چې هم به اقتصاد پرمختګ وکړي، هم به معیشتي وضعیت د ولسونو خاصه توجه وشي، او هم به حقوق بشر رعایت شي او خلک به سوکاله ژوند ولري، او د ګاونډ سره هم نیکې اړیکې او نیکې ډیپلوماتي اړیکې او د ګاونډتوب اړیکې ولرو.
زه جناب نقیب الله د لغمان د خلکو نماینده په ولسي جرګه کې
چین دی له غږ زیاده سرمایه‌ګذاري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې کړې. افغانستان کې نامنی جنگي پاکستان هم نام نه کېدې شي، چین ګټي هم هلته په خطر کې غورځيږي. کوم دی اساس چین د دې روال د افغانستان کې صلح راشي؟ اوس نو موږ یو امیدواري څه چې چین د پاکستان دې ته مجبور کړي، ځکه پاکستان لپاره اوس یوازینی ملګری چین پاتې منطقه کې نورې د لاس ورکړي دي. که د چین خبره ونه مني کېدی شي پاکستان یې زوا سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې یوازې ما غوښتنه نه، بلکې د افغانستان د هر وګړي غوښتنه ده په افغانستان کې صلح راشي، افغانستان کې امن راشي. ځکه دا د افغانستان بې امنۍ نه د افغانانو په خیر نه، د ګاونډیانو په خیر ده، هیچا په خیر نه ده. زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت دغه پلاوی سره راغلی و دوی سره باید په ښه تعقل او په ښه فکر سره دوی دته هغه مشکلات چې ګاونډیان ته پېښېدی شي د افغانستان د جنګ هغه په ګوته کې ورده، تر څو دوی دته توجه وکړي.
سردار سعادت منګل هم پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي. د سولې د درې اړخیزه نوی کانفرنس چې شروع شوی ده، د سولې په ارتباط هر قدم د افغانستان لپاره موږ خوشاله کیږو، که په افغانستان کې وي یا په پاکستان کې وي یا په چین کې وي، شي هر چیرته چې وي د افغانستان د سولې لپاره که څوک جدجهد حرکت وکړي هر حرکت موږ خوشاله کیږو. منتها د پاکستان پالیسي د موږ ته د باور وړ نه ده. اول گذشته کې تاسو ولیده چې څو ځله دا رقم غونډې ونیول شوې، حتی امریکا هم که ګډون وکړه په هغه غونډو کې، متاسفانه هیڅ نتیجه یې ور نه کړه. امید دا ده چې دا غونډه ونیولی ده دا نتیجه ورکړي.
حکمل صدات، وی او ای ډیوا، افغانستان.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې یوې غونډې ته په لومړي ځل ومنله چې د امریکې او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې د پاکستان په مرسته شوې دي. پاکستانی څېړونکي د امریکا په مرسته له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د وروستۍ هڅې مثبتې ګڼي، او هیله مند دي چې کېدای شي په افغانستان کې د سولې د بهیر په کامیابۍ سره پر مخ ولاړ شي. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند له پاکستانی څېړونکو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
پاکستان کې څېړونکي وایي د افغانستان مسلې حل دغه هیواد سره تړلي ټول طاقتونه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سنجیده خبرې اترې وشي او مثبته نتیجې ولري. څېړونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي د جګړې ټول پریخین خپلو خبرو اترو کې نرمي ښایي او د افغانستان مسلې حل غواړي.
ما دا سوچ ته چې اول ځل باندې یو خو ډېره سنجیدګي ښکاري هر طرف نه، یعنی افغانستان حکومت سنجیده دی، طالبان هم سنجیده دي، حل غواړي، د خبرو د لارې امریکې دونه سنجیدګي دونه کوشش مخکې نه دی کړی. د هغې طالبانو دا غوښتنه منل چې امریکایان او طالبان به نیک په نیغه یو بل سره مذاکرات کوي، دا هم یو پرمختګ دی. بیا په دې فیصله باندې تقریبا اتفاق دی اوس چې دغه مسلې فوجي حل نشته، دغه سیاسي حل پکار دی، خبرې پرې پکار دی.
د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو، د پاکستان، د افغانستان، روسیې، ترکمنستان، ازبکستان، متحده عرب اماراتو او قطر چارواکو او طالبانو سره هم لیدنې کړې او هغوی نه یې د افغانستان ستونزې په هواري کې کومک غوښتی دی. د اسلام آباد د اسلامیک پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې مشر منظور پریدی وایي د افغانستان حالات په ګاونډي هیوادونو نیغ په نیغ اثر لري او ستراتیژۍ کې بدلون باوجود هم دغه هیوادونه په دې خوښ دي چې د افغانستان مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوځي.
پاکستان، چین، روسیا، ایران دغه ټول د افغانستان ګوانډي هیوادونه دي. نو په افغانستان کې چې ډیسټربنس وي، ظاهر خبره ده چې په دې هیوادونو باندې بم دغه اثرات وي. دغه اثرات مونږ د چې کوم په 1980 لسیزه کې کوم جنگ شوه د روس خلاف، هغه نه پس بیا د مجاهدینو چې کوم حکومت او بیا د طالبانو حکومت او بیا په تیره پیړۍ کې کوم د دهشتګرۍ خلاف دغه جنگ روان دی، په دې کې کوم وګورو په دغه ټولو هیوادونو باندې د دې اثرات شته. نو ظاهر خبره ده چې ګوانډیان هیوادونه به دې طرف ته متوجه.
سیلونکی وایي چې د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې سولې کولو ترڅنګ په دغه هیواد کې د داعش شتون هم پام کې نیول پکار دي، کوم چې راتلونکي کې د سیمې امن لپاره خطر جوړېدای شي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
وایس اف امریکا دیوا ده خبرونه کې تاسو ته د پاکستان پنجاب ایالت څخه یو راپور وړاندې کوو چرته چې د پنجاب یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د دغه تنانو په حق د اقلیتونو لپاره کارکوونکي ادارې مشر وایي چې په دوی دغه جرم نه دی ثابت سوی او عدالت د مذهبي تندرو د فشار د وجې څخه دغه فیصله کړې ده. تفصیلات تاسو ته اورنګزیب خان په راپور کې لرو.
پاکستان پنجاب صوبه کې یو عدالت دوه عیسائی رونو ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې ده. د دوه عیسائی رونو وکیل وایي جرم پرې نه دی ثابت شوی او عدالت دا سزا مذهبي تندره وډلو فشار له وجې اورولې ده. دا دوه عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي رونه کیسر او امون ایوب کال 2015 لاور خار نه نیول شوي وو او په دوی تور وو چې یو پاڼې باندې دوی د مذهب سپکاوي مواد خور کړي وو. دغه تورونو په حقله د کیسر او امون وینا ده چې دا وې پاڼه کال 2009 نه غیر فعاله ده. د دوتنان پنجاب جهلم خار بندیخانه کې وو او عدالت دا سزا ورته هم جیل دننه اورولې ده. یو نړیوال اداره چې کلاس نومیږي او د مذهب سپکاوي په تور کې دیانو د پرکار کوي، د دوی په پاکستان کې نماینده جوزف فرانسیس وایي د دو عیسائی رونو باندې جرم نه دی ثابت شوی او عدالت ورته د مذهبي تندرو ډلو فشار له وجې سزا اورولې ده.
کیس بہت سٹرانگ ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، کورٹ پریشر میں آ کے انہوں نے سزا سنائی ہے کیونکہ حالت یہاں خادم حسین رضوی کی طرف سے جب پریشر آیا تھا، بہرحال ابھی وہ پریشر ٹوٹ گیا ہے لیکن کورٹ جو ہے ابھی انڈر پریشر ہے.
جوزف فرانسیس وایي په کیسر او امون جرم نه دی ثابت شوی او عدالت ورته سزا د مذهبي تندرو وډلو فشار له وجې ورکړې ده. څنګه چې وړاندې یو بل عیسائی زنانه آسیا بیبي په حقله د سترې محکمې فیصلې نه پس تیری کې لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی فشار زیات کړی وو. د جوزف فرانسیس وینا ده د ځایي عدالت د فیصلې پر ضد د ګل ورځ لاهور های کورٹ کې به اپیل کوي. آسیا بیبی چې ور باندې د مذهب سپکاوی تور وو او ورته د مرګ سزا کال 2010 کې اورول شوی و، د کال اکتوبر په میاشت کې سترې محکمې د آزادولو امر کړی وو خو سترې محکمې د فیصلې پر ضد مذهبي تنظیمونو لکه تیری کې لبیک ګرد هیواد کې د تشدد نه ډک مظاهره کړې وې. د مظاهرو پس د تیری کې لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی سره د یو شمېر نورو تنانو نیول شوی وو خو آسیا بیبی په حق رپورټونه وایي چې تر اوسه په بندیخانه کې ده. البته د دوی وکیل د یره هیواد نه بهر تللی دی. پاکستان کې د مذهب سپکاوی جرم ثابتېدو باندې د مرګ سزا ده خو تر اوسه چرته ده عملي شوې نه ده. البته یو شمېر هغه تنان چې ور باندې د مذهب سپکاوی تور وو تندرو فکر لرونکي خلکو لخوا وژل شوی دی. رپورټونه وایي پاکستان کې اکثر له دې قانون غلط استعمال ذاتی ګټو ته باره کیږي او د مذهب سپکاوی تورونه زیاتره په عیسایانو او مسلمانانو باندې هم لګول کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
په پېښور کې د مذهبي پیوستون په اړه د عورت فاونډیشن لخوا یو غونډه شوې ده. د بشري حقوقو یو فعال په دې غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د مذهبي مراسمو ازادي لري خو د خپل مذهبي تبلیغ اجازه ورته نشته. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې امریکای څو ورځې وړاندې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې په هیوادونو کې مذهبي ازادي نشته. تفصیل له پېښور د سادیه قاسم شاه په ریپورت کې اورو.
زمانہ نامہ جی شبینہ ایاز دے اور زمون تنظیم نامہ چې کوم دے عورت فاؤنڈیشن دے منګ دے زنانو حقوق د پاره کار کو.
تاسو د کلیس پاتلر پاکستان نوم په شامل کړئ شوی دی. غنی چې دا واقعي د مسلې شته د مذهبي ازادۍ مسلې شته
ګوره سٹیٹ لیول باندھے یا حکومتی لیول باندھے کی دی شی چی مسئلے ہی خو زما خیال دے چی کمیونٹی باندھے یا لاند منگ اقبل کلی کے اقبل کور کے اقبل خار کے گرن دل تس دا سے نشتہ اسم چدا تقریب دے 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 دا پارا دے چی دا بین المذاہب ہمانگی چی کم دے یا انٹرفیتھ ہارمنی چی کم دے دا اشتہ زمن کسانوں کے پکار دادی چیز اسٹیٹ باندھے دا ویزیبل شی لگ
زمانوں بابا گرپال سنگھ دی ریپرزینٹیو آف سی کمیٹی فاٹا اور کے پی دا سے اس قلم نہ دا چھ مطلب پاکستان کے مذہبی آزادی نشتہ قدل تا حالات خراب دی نو دا ڈٹرول دا پارا چھ کم دے سیم دی قدل تا مطلب سی کمیٹی لا نقصان رسے دل نو آگے پر لس گنا زیادہ میجورٹی لا ہم رسے دلے دے دا اس چھ کم موجودہ گورنمنٹ تے دے چھ کم دے ڈیر غٹ گفٹ سی کمیٹی لا ویر کڑلو چھ کم کوریڈور کرتارپور صاحب دا کلاو شو دا یو جیتا جاگتا ثبوت چھ پاکستان گورنمنٹ ہر سکے ہو سا کمزوریا نے زمون خپل ذاتی کمیونٹی ہم دی چاغه دمرا ایجوکیٹڈ یا دمرا بلندی باندې نه دی چاغه خپل مسئلے مسائل چې کم دی د ټیبل ټاک په ذریعے باندې حال کی یقینا مسئلے په هر ځای کې شتا پرون شپې خبره ده زما یورور مخ کې دلته په خبر کې شهید شوی او پرمجیت سنگ او بیا هغه بیوا او یورور مونږه اولی ګلو ننکانا صاحب لچ تاسو الته پاتې کیږي پرون شپې هغه چې کم دی د خپل دکان نه ننکانا صاحب کوټ لتلو هغه باندې غل راوتلو او هغه باندې فائرنګ کړی دی هغه چې کم دی زخمی شوی دی اسپتال کې دی
جی راته نو موای او تکره تو وای چې دا اوس چې لیست کې پاکستان نوم اچولې شوې ده سګوري واقعي اندېښنې شته ولته چې د مذهبي ازادي چې د تخدل کې دا او مسلې شته.
السلام علیکم زما نوم شکیل انجم دی ز اقلیتي کونسلر ما پېښور سټی نا څنګه چې تاسو خبر وکړو چې پاکستان کې مینورټیز ته مختلف حوالے سره مشکلات خو دی خو زه دام وینا کول غواړم چې زمونږ پاکستان کې مونږ ته هر یو شی آزادی شته مکمل آزادی شته که زمونږ جمعتونه دي او که گرجاګر دي او که مندر دي که گردواری دي مونږ آزاد دي شو خپل مونږ خپل کلچر مونږ هر یو شی خپ کلو هغه باندې اٹینڈ کولې شو.
زمانم سایما منیر دی اوزا عورت فاؤنڈیشن سره کار کوم. مذهبی آزادی خو بزه دی د وجه مو غره مذهبی آزادی چی داغه دو رنگی یو خدا رنگی چتا سو خپل عبادت په آرام کولی شه بلا جیجک کولی شه هغه خو دل تشتا خو د مذهبی آزادی دویم قسم داده چتا سو د خپل مذهب پرچاروم کولی شه دل ته یو خو تاسو پرچار نشه کولی. ٹھیک شو جی بل خبره دادا دل تا کو تاسو ګوره نو هندوان چې دین او تاسو تم پته هغه خپل مړی خخی نه سوځي نو دل ته چرته تاسو ګوره نو دا هغه سوزولو د پاره زین نشته کو هغه دل ته څوک مړی کیږي نو هغه اٹک ته بوزي نو چې چرته تاسو کو د اقلی مذهبي اقلیتونو د هغه ضرورت خیال نه ساته نو زه پدې بیا څنګه یقین کوم چې دلته مذهبي ازادي شته.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
وایس اف امریکا جی وده خبرونه دوام لري یو ور بیا د خبرونو لاندیز درته وړاندې کوو خو غوښ سی اول سر ټکو ته
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي له پاکستانه یې غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي
دای وای د افغان حکومت په مشرۍ او ملکیت د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په تړاو مولا چین او په ځانګړي توګه د پاکستان له حکومت ته د ملاتړ غوښتنه وکړه او له هغه مو غوښتل چې د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د هغوی پایلې د افغانستان خلک وویني
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې د دغه تنانو په حق له اقلیتونو لپاره کارکونکي ادارې یو مشر وایي په دوی دغه جرمونه نه دي ثابت شوي او عدالت د مذهبي توندلارو ډلو لخوا د فشار څخه دا فیصله کړې
اس پوسٹ سٹرونگ ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا کورٹ پریشر میں آ کے انہوں نے سزا سنائی ہے کیونکہ حالت یہاں خادم حسین رضوی کی طرف سے جب پریشر آیا تھا بہرحال ابھی وہ پریشر ٹوٹ گیا ہے لیکن کورٹ جو ہے ابھی انڈر پریشر ہے
او د پاکستانی پوز لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان به کورسوي کډوال وایي د اسلام آباد په بنګاله کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي ځکه چې وایي زرګونه کورنۍ اوس هم به کور دي او خپل سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی شوی
اتائی ہزار خاندانوں منگا اس وقت آئی ریپیز بند زندگی کے روی سر ایک ہی بھائی سو ملی خوش پا گلو نے کم کے اسی دی اور باقی جگہ کلا میر صاحب پر کے دی پپسا ملا کے دی پلامن کے دی کم از کم سات ساڑھے سات ہزار خاندانوں نہ دلتا ہم موجود ہیں
اوز دا خبروں نو تفصیلات
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللی او هلته د افغانستان چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی په دې درې اړخیزه ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سیمه ییز اقتصادي پراختیا د سیاسي باور پر جوړېدو او د سولې د همکاریو پر مسایلو بحث او خبرې شوې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تر غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي
د پاکستان پنجاب ایالت یو عدالت دوه عیسائی ورونو ته د مذهب د سپکاوي په توګه د مرګ سزا اورولې ده د عیسائی ورونو وکیل وایي په دوی جرم نه دی ثابت شوی عدالت سزا د مذهبي توندرو ډلو د فشار د وجې څخه ورته اورولې دا دواړه ورونه کال 2015 کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي وو په دوی په یوه پاڼه د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تور دی دغه تورونه په حق له دواړه ورونه وایي چې دا وه پاڼه 2009 کال څخه تړلې ده
د پاکستانی پوز لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان شاوخوا یو نیم میلیون خلک به کورسي وو چې اکثر یې خپل سیمو ته ورستانه شوي خو یو شمیر لا هم د کډوالۍ ژوند کوي دغه کډوال وایي د اسلام آباد په بنګاله کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي ځکه چې وایي شاوخوا 28,000 کورنۍ اوس هم به کور دي او خپل سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی شوی د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وایي کډوالو هیله درلوده چې د تحریک انصاف حکومت به د دغه خلکو د بیرته ستنېدو د پاره کوم ګام پورته کړي خو وايي دغه کار نه دی کړی
د سخت مالی کړکیچ له امله د پاکستان مالیاتي درجه بي نیگیټیو ته راوړلې سوې د مالیاتي درجو ورکولو درې لویو ادارو څخه د پیچ ریټینګس په نوم یوې ادارې راپورونه اخیستو د زر مبادلې د لږو ذخیرو د خراب اقتصادي وضعیت او د غوښتل کېدونکو پیسو له امله د پاکستان درجه د بي څخه بي نیگیټیو ته راوړلې ده
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی سینیټر سردار محمد اعظم خان مسخیل نن د اورپیش ناروغي له امله په کراچي ښار کې مړ شوی دی اعظم مسخیل په 2015 میلادي کال کې له بلوچستانه سینټ ته منتخب شوی وو او تر هغه وړاندې د 2002 میلادي کال په عامو انتخاباتو کې هم له مسخیل لورلای سیمو صوبایي اسمبلی ته ټاکل شوی وو د اعظم مسخیل مړی به سبا د اتوار یا یک شنبه په ورځ په خپل پلارنۍ سیمه مسخیل کې خاورو ته سپارل کیږي
پولیس وایي د هندوستان په جنوبی ریاست کرناټکا کې د یو مندر دننه د لنګر خوړو له وجې د دوو ماشومانو په ګډون یوولس کسان مړه شوي دي او د نوي څخه زیات نور ناروغه شوي دي پولیس شک څرګندوي چې دا په لویه کچه د زهرجن خوراک پیښه کېدای شي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم بیا یو څو رپورټونه ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستانی پوځ لخوا د 2014 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان بې کوره سوی کډوال وایي د اسلام آباد په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان د کور مخې ته احتجاج کوي، ځکه چې وایي زرګونه کورنۍ اوس هم بې کوره دي او خپلو سیمو ته د ورستنېدو بندوبست نه دی سوی. په دې اړه د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی دغه رپورټ رالېږلی.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال کډوال شوي خلک وایي په بنګالا کې به د وزیر اعظم عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي، چې ورته وریاد کې چې د شمالي وزیرستان کډوال اوس هم لا په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام خان وایي د ضرب اعظم پوځي عملیاتو نه کډوال شوي نږدې 8000 نه زیاتې کورنۍ تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. نوموړي وویل کډوالو هیله درلوده چې تحریک انصاف حکومت به د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره کوم ګړندي ګامونه پورته کړي، خو د حکومت د سلو ورځو په پلان کې د دوی هډو پوښتنه ونه شوه، ځکه دوی د روانې میاشتې په شلمه نیټه د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. د کډوالو د کمیټې مشر وای په کډوالو کې 115 اویا کورنۍ د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. د ژمي یخ موسم راغلو د دوی خیمه ډیرې ضعیفې شوې دي او د 2000 روپو امداد دوی ته د 13 دریو میاشتو راسي هم نه دی ورکړی شوی. دی وسره په خبرو کې هغه وویل د بکاخیلو په کیمپ کې 800 کورنۍ داسې هم دي چې د هغو اندراج نه دی شوی، ځکه نو هغو ته 200 امداد نه ورکړل کیږي او څوک چې د کیمپونو نه بهر دی هغوی د دوی نه هم زیات په بد حال کې دي.
نن تاسو سره یې موسم دی او ارجنټینا وګوره اپټن کې د نن ژوندۍ وګوره سمره په تکلیف کې وی سر دی را بچان نه مونږ دي.
غلام خان وای دا وخت په افغانستان کې د شمالي وزیرستان نږدې لزره کډوال میشته، خو حکومت د دوی د بیرته ستنېدو څخه تګلارې نه لري او نه د افغانستان دولت دغه کډوالو سره سمرسته کوي. هغه دا تور هم لګاوه چې د افغانستان نه ځنې کډوالو بیرته راتلل غوښتل، خو د پاکستان دولتي چارواکو په پوله پرې نشول او ورته وویل شول چې د دوی اسناد نیم کړی دي. هغه دا هم اول چې نخو بې کوره خلک بیرته خپل علاقو ته ستانه کړی شو او نه چې کوم خلک بیرته لیږل شوی دي هغوی دپاره پوره بندوبست شوی او نه د وران شوي کورونو جوړولو دپاره ورته پوره اسانتیاوې ورکړی شوي دي.
په پسه میلا کې دي، په لمن کې دي، کم از کم 7,000-7,500 خاندانونه دلته هم موجود دي. افغانستان حکومت سره دی داسې امداد نه کوي، ولې چې هغه په غرونه کې هلته برف پرې شوی دی سر دی موسم دی لیاره نه باندې پاکستان ته آنا جانا ډېره مسله ده. باکاخیل کیم کې 175 خاندانونه دي، په دا کې 800 خاندانونه دي چې هغه ته دغه ملي 12,000 روپۍ نه ملاوي دي.
د قدرتي آفتونو په وخت په قبایلي سیمو کې د انتظام ادارې FDMA د شمیرو تر مخه د وخت د شمالي وزیرستان څخه نږدې 15,000 نه زیاتې کورنۍ لرې وریا د کډوالۍ ژوند تېروي، خو غلام خان وایي 200 د کډوالو شمیر 28,000 کورنۍ ده. د FDMA وین احسان داوړ د غلام وزیر د برنۍ ټوله خبره تاییدوي، خو وایي شمالي وزیرستان ته نږدې 90% نه زیات کډوال بیرته ستانه کړی شوي او دغه عمل لا دوام لري. احسان داوړ وویل دوی هغو سیمو ته خلک بیرته ستانوي چې ځایي انتظامیه ور د کډوالو بیرته لیږلو وایي.
همیش خدا دا چې ګوره اسمه نن پیسې و ته ریلیز کړلې 12,000 به ته اوسی په افتار شه بل 12 بعد په بل افتار شه بل 12,000 او بل دا چې میزه خپل ریسورسز چې سمره میز واس تا کا ته غو مطابق دی ته میزه فسیلیټیز ور کوي 15,000 سمثینګ دا د نارت وزیرستان ٹی ڈی پی پوتې دی واپسی چې دوکانه دا د ایف ڈی ایم په غاښه نه دو په واسه میشته چې کما علاقہ د سکیورټی فورسز نه کلیرنس روشي هیڅ بیا دینا پاس چې دوکانه دیتا فیسیلیټیز ور کوي.
د غلام خان په خبره چې د مرکز میرانشاه ځنې علاقې ماچز ظفر ټاون په شمول د افغان پولیسو ته ځوختې پرتی د تخیل وړو زوی صدګي او شوال علاقو خلک هم تر دې وخته بیرته خپل علاقو ته ندي ستنه کړی شوی. هغه ویل حکومت خو په شمالي وزیرستان کې د بشپړ امن پر ځای کې دوه داوی کوي، خو ځای خلک تر اوسه کډوال دي باید د خلک خپل علاقو ته ولېږل شي. عدنان بیٹنی، دیوا، شمالي وزیرستان.
د وی او ای دیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadwanews.com،
ټویټر @voadwa.
هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا جی ودا خبرونه کې بل راپور لرو چې د سخت مالی کړکیچ له وجې د پاکستان مالیاتي درجه د بی زخه بی نیگیټیو ته راوړېدلې ده. تفصیلات استه الیاس خان په راپور کې وړاندې کوو.
د مالیاتی مضبوطیا او کمزورتیا په حق لا د هیوادونو د درجو ورکوونکو نړیواله اداره فچ ریټینګز تازه راپور خای پاکستان چې د وړاندې بی درجه کې وو، د پورونو اغستو، د زر مبادله ذخیرو کې کمی، د اغسته شوی پورونو بیرته ورکولو بار او د اقتصاد او معیشت په خکته تلونکو صورتحال لواجه بی نیگیټیو یا منفی بی درجه ته ورزیدلې. په پاکستان کې د اقتصاد ماهران وایي دغه درجه د اقتصاد او معیشت معیار سرګندوي. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور وایي د دغه راپور ورستو د هیواد د پاره پورونو اغستو کې مشکل نور هم زیاتېدای شي، ځکه چې فچ ریټینګز په نړیوال کچ یو باوري اداره ګڼل کیږي.
یو معیار مقرر کړی دی، هغه جاری کړی او هغه ته ټول دنیا قرض ورکوونکي خلک هغه ملکونه دي کنه بینکونه دي او کنه نورې مالیاتي ادارې دي، نو هغه معیار ته ګوري او هغه فیصله کوي چې موږ له قرضونه راکړي یا موږ سره سکار کوي، تجارت کوي. نو که هغه پرس کا مخکې نه بي وو او اوس بي منفي دی، بي نیگیټیو شو، نو ظاهره ده هغوی به دغه لسټ ته ګوري چې د ده معیار په دې لسټ کې څه دی، نو بیا به موږ سره هغه عمره کار ته نه تیارېږي، هغه عمره قرضونه مالیاتي به موږ سره نه کوي، نو دغه به په موږ باندې نور هم منفي اثر غورځوي.
د دغه راپور تر مخه پر لپسې د خراب مالی وضعیت او پیداواري کچې راټیټېدو له امله په پاکستان قرضونه نور هم خطلی دی، چې دغه صورتحال هیواد د بارنیو مالیاتي ګواښونو سره مخ کړي. پاکستان چې دا وخت د دغه صورتحال له وجې قرضونو اغستو ته لیواله دی او د اقتصاد ښه کولو لپاره په سمدستي توګه قرض پیسو ته هم اړتیا لري، خو اداره وایي په را روان دریو کلونو کې د وړاندې اغستې شوي پورونو بیرته ورکول ورته هم ګران شوي، چې په یو کال کې د اووه ارب ډالرو نه تر نهه ارب ډالرو پورونه لنډولې په سر دي، او را روان کال د اپریل میاشتې پورې د یو ارب ډالرو د یورو بانډونه ورته هم خلاصول دي. اقتصادی چارو سړنکار فیدوس حسین وای په داسې صورتحال کې پکار ده پاکستان خپل پیداواری او کاروباری وضعیت ته پام وکړي او په منطقه کې ځان ته د تجارت لارې ولټوي.
بیا داسې وخت کې موږ روان یو آی ایم ایف ته، د آی ایم ایف شرایط کیدی شي، د داسې رپورټونو نه پاس او داغه شرایط دوم کیدی شي ګران شي. بیا انویسټر چې کم د بهر ناراضي هغه انویسټر ته هم مشکلات په قرضو حاصلولو کې، لکه اوس ډیر داسې شیزونه دي چې د بهر حکومتونه چې ځې وخت کې دی حکومت سره یا د وخت کې زمونږ د پاکستان کې ادر سره دایي خطا لوکاتې، لکه سعودي به وایو او سی وی به وایو، هغې دا ووایي چې خپلو انویسټر ته چې لاړ شي، هغې انویسټر دلته را هم شي، خو هغې ته بیا قرضې چې کوم بینکونه ورکوي نو هغې ته په ګرانو دغه ورکوي، هغې ته په اسانو شرایطو نه ورکوي، نو هغه چې کوم انویسټمنټ را روان وي هغې کې مشکلات پیدا. د غټه وجه دا کوي چې انویسټمنټ ته ګرانې راځي، اسانې نه راځي.
د ادارې راپور وایي نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره د پاکستان خبرې اترې کامیابی دو په صورت کې دغه مالیاتي وضعیت ښه کېدلی شي، خو په دې اړه هم تر اوسه آی ایم ایف سره د پروګرام په نفاذ کې خطرې موجود دي. په نږدې وخت کې چې د پاکستان حکومت او ملي بانک د ذخیره زیاتولو او اقتصاد ټینګولو په لړ کې ډېرې هڅې هم ترسره کړې دي، خو د دغه هر څه باوجود تر شپږم دسمبر دغه ذخیره و ارب او دیرش کروڑ ډالر ته راغورځېدلې دي، چې د ادارې په وینا د روان مالي کال تر اخره دغه ذخیرو کچا و ارب ډالرو ته رسیدلې شي. فچ ریټینګ زیاته کړې راتلونکي لسو کلونو پورې په پاکستان د بارني پورونو نور زیاتېدلو احتمال هم دی، ځکه چې د پاکستان او چین اقتصادي لارې څخه به د ګټې یا لاسته راوړنو پیل د کال 2000 څخه کیږي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
اوس هم د لوبو پاړه یو رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. د پخوانیو قبایلی سیمو د سپورت او کلچر ادارې د قبایلی سیمو د خبریالانو لپاره د کرکټ سیالۍ جوړې کړې دي چې د لنډ کوتل، باړې او جمرود د پریس کلبونو لوبډلې په کې لوبېدلې دي. د فاټا د سپورت او کلچر اداره وایي دا ټورنمنټ یې د دې لپاره جوړ کړی چې خبریالان له خپلو کارونو لوبو ته هم یو څه وخت وباسي. تفصیل یې د ابراهیم شنواری په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د لوبو او ثقافت ادارې د خیبر ضلع د درې پرسکبونو لنډی کوتل، جمرود او د باړې د خبریالانو ترمنځ د کرکټ د یو ټورنمنټ تابعه کړې ده. دغه لوبې د جمرود په سپورټس کمپلیکس کې را جوړې شوې دي، کومې کې چې د درې وړو پرسکبونو لوبغاړي هم او د هغې خبریالان هم برخه اخلي. راځئ چې د دغو خبریالانو نه وپوښتو چې دغه قسمه لوبې یا دغه قسمه هلې ځلې د دوی په صحافتي ژوند کې څومره ضروري دي.
مهمونه مالی اخترافی دی وزنی باڑے پریس کلب سے تعلق لے رمضانن چی کم ایونٹ ہے نو یو خدا رہے چی صحافیوں نے لگا داسی موقع ملو شو چاگا پا کول فیزا کی چی دائی اگا گیمو کی ہو اسرائی وسرائی چی دائی لگ ریفریشمنٹو موشی و بل اگا تا فویدائی دارو چی پدا کی صحافیوں نے چی کم ٹیلنٹ ہے اگا ہمو جاگر کی گی نو دائیو مثبت سرگرمی دو مونگ دارا دیر پخا نظر بوندی گورو اور دیر خم انجوائی کرد اور الحمدللہ دیر خم مقابلے رہا ہونی دی
زمانہ ما محراب افریدی لنڈی کوتل پریس کلب سره زما تعلق ته دا نن چکم ایونت منعقد شوی دا دغه ایونت چکم دی اصل مقصد دی چې تاسو ټول ته پتا چې صحافیانو چکم دی ټول ژوند په ټینشن کې وي هغه چکم دی هلته بلاست وشو دلته چکم دی سوا کې وشو نو ټول چکم دی هغه ډیر زیات بور وي نو دا د صحافیانو د ریفریشمنت د پاره چکم دی ډایریکټر سپور چکم دی دغه ایونت منعقد کړی چې صحافیانو چکم دغه سرگرمیو کې چې هغه دوست سره چکم دی سره لک فریش شي.
شینواری صاحب دغه رنگ لوبې چې کومې صحافیان پر ځکه ضروري دي چې قبایلی سیمې صحافیان چې وکتی شي نو تیرو 1500 کالو راسې په مختلفو دمکو په هغه کې ویرانو کې په هغه کې رپورټینګ کړی نو ذهني بیمار شوي وي. خو دغه رنگ سپورټس مقابلې شي ارې شي موږ د فاټا چې کوم سپورټ ډایرکټر ته هغه موږ شکریا ادا کوو. دغه سره موږ ذهني بیخي خوشحالي راغلې وو. لنډي کوتل صحافیان راغلي، باډې راغلي، د جمرود والا په خپلو کې سره ملو شول او چې کوم خوند او مزه وو دغه لوبې نه زیات خو چې کوم هغه خپل کې سره غاب شپ لګي هغه ډېر خوند وکړو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
سبا د دسمبر 14 پر آرمی پبلک سکول باندې د برید څلورمه کلیزه لمانځل کیږي. د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق همدا ګړی له پېښور را سره د ټلیفون په کرښه دی او له ده به وپوښتو چې د دغه کلیزې په مناسبت په پېښور کې څه تدابیر نیول شوي دي. عبدالرزاق تاسو سره کلای وایم. لومړی خدا را ته وایست چې د آرمی پبلک سکول باندې په برید سبا د دې څلورمه کلیزه د ښکاره خبره ده چې هلته به د بشري حقونو د ټولنو لخوا به کېدای شي غونډې هم کېږي. خو ستاسو به په دې پیښه کې چې کوم ماشومان وژل شوي وو ستاسو د هغوی له کورنیو سره به خبرې شوي، هغوی څه وایي په دې اړه؟
جی بالکل، نن چې دا کوم د آرمی پبلک سکول دغه پیښه چې مخ ته راغلې وه
نو عبدالرزاق ساس ژغ ما ته صفه نه راځي کتا خپل ځای لږ بدل کړي. ستاسو ژغ بیخي صفه نه اوریدل کیږي، کله ش خپل ځای بدل کړي نو بشوي. اواز مو اوس هم ډیر صفه نه دی. تاسو عبدالرزاق په بل خبرونه کې به بیا له تاسو سره خبرې وکړو. ګران اوریدونکو له تاسو بخښنه غواړو چې د ټلیفون په کرښه کې څه تخنیکی ستونزه وه، له دې امله د پېښور د آرمی پبلک سکول د څلورمې کلیزې په مناسبت په زموږ په نورو خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه کې استاد ته یو راپور وړاندې کوي چې د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري نوکریو باندې د هغه وګړو چې غبرګ شریعت لري د هغه نوکری یا وګړې توپ ختمولو فیصله کړې ده. تفصيلات تاسو د ابراهیم شنواری په راپور کې لرو.
د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د قانون سازۍ د لارې د پاکستان نه علاوه بلکې یو هیواد شریعت لرونکي سرکاري ملازمین نوکرۍ نه لرې کولو امر جاری کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ برخ شریعت لرونکي پاکستانی ملازمینو د اسخود اوریدنې کیس فیصله جاری کړی. عدالتي فیصلې تر مخه حکومت ته داسې قانون سازۍ کولو امر ورکړی شوی چې برخ شریعت لرونکي افسران یا خو پاکستانی نوکری پرېږدي او یا د بل هیواد شریعت پریږدي. او عدالت دی او سرکاري ملازم لخوا بیا په دې باندې عمل نه کولو په سر د خلاف د کاروایی هدایت هم جاری کړی دی. عدالتي فیصله کې برخ شریعت لرونکي پاکستانی سرکاري ملازمین د ریاستي ګټو لپاره خطر ګرځولې شوی دي. اواله عدالت حکومت ته د بل یو هیواد شریعت لرونکي تن ته څه قسم عهده ورکول نړوند د کابینې د منظورې شرط هم ایښودلې دی. او سپریم کورټ د حکومت نه هغه برخ شریعت لرونکي تنانو نومړ هم غوښتلې څوک چې د خپل واکه یا د مرکزی او صوبایي حکومتونو د اثر لاندې ادارو کې لګولې شوې دي. د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس ثاقب نثار برخ شریعت لرونکي ججانو او سرکاري ملازمینو په اړه د اسخود اوریدنې پریکړه کړې وه او بیا عدالت روان کال ستمبر میاشت کې دغه مقدمه فیصله محفوظه کړې وه. او ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې قانون پوه د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضي انور دغه عدالتي فیصله په ځای بلې. آئین او
قانون کې خدا دې چې مونږه بنے سر دادے سے داد پاکستان باشندہ بھائی ملازمت لپاره کرم گا درخواستوں غواړو یا زمونږ انټرویو کېږي. زمونږ ټول دغه دادے چې هغه پاکستانی دی، کيو سه پاکستانی هم دی او د بل ملک هم دی، بیا د دو ملکونو وفادار دی. نو که وخت راغی دا زموږ څو کې دی چې هغه دغه بل ملک وفادار زیات شي او خپل ملک په کم شي. نو دا خو په کار دی. دا تاسو ګورئ چې موږ آئین کې آرټیکل 62 کې کم دی هغه پاکستان کې پاکستانی به وي چې هغه پاکستان پارلیمنٹ ممبر به وي او دې باندې څه ممبران ډسکوالیفای هم شو چې دی د بل ملک دغه دي باشندګان دي.
لدیړ واندې د پاکستان سپریم کورټ برخ شریعت لرلو په سر د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکي یو شمېر پارلماني غړي نااهل ګرځولي وو. پاکستان کې د مخکې نه کم داسې قانون نشته چې برخ شریعت لرونکي یو تن سرکاري ملازمت باندې بندیز ولګوي. او قاضي انور زیاته کړه چې باید پارلمان ته په دې اړه دستور کې بدلون راوستل پکار دي چې تر مخه دغه بندیز نه یوازې سیویلین سرکاري ملازمینو خو فوزي او ګرد ریاستي ادارو چارواکو لپاره هم لازم وګرځولي شي. دغه مقدمه اوریدنې په محل د پلټونو مرکزی ادارې لخوا عدالت ته ورکړل شوی رپورټ تر مخه ګرد هیواد کې د سرکاري افسرانو شمیره 1,22,000 ده او دې کې تر زرو پورې داسې افسران دي چې د پاکستان نه علاوه د بل یو هیواد شریعت هم لري. د افایې تر مخه دغو کې 614 افسرانو په رضاکارانه ډول خپل برخ شریعت ښودلی، خو تر 250 افسرانو بیا هم دا پټ ساتلی دی. او دا چې په دې کې بیا 291 داسې افسران هم دي چې ښځې د بل یو هیواد دوګړی دی، خو دغه افسرانو د خپل ټبر برخ شریعت پټ ساتلې دی.
اردو بیا پېښور ته زموږ خبریال عبدالرزاق بیا را سره د ټلیفون په کرښه دی. عبدالرزاق، مخکې مو ژغ سم نه راته که دا راته وویست چې په آرمی پبلک سکول په پېښه کې چې کوم ماشومان وژل شوي وو، د دوی له کورنیو سره ستاسې تازه خبرې شوي دي، هغوی څه وایي؟
بالکل، دغه نن چې موږ لاړو د کوم مختلفو خاندانونو چې پای کې دغه ماشومان چې دی هغه په آرمی پبلک دغه ترهګرۍ په پېښه کې په حق رسېدلي، نو هغوی نن هم دا خبره کوي چې د نن نه څلور کاله وړاندې کوم کیفیت چې د دې ذهني تناو یا دې چې د کومې صدمې نه تېرېدل، نو نن هم چې دی چې په دغه صدمه کې دي، او د هغې د ټولو نه غټه وجه هغوی دا ښایي چې کوم دغه ترهګر چې په دې واقعیه کې چې دی هغه ملوث و، یا د دغې خلکو چې کوم سهولتکار دي نو دا تر اوسه پورې هغوی ته چې دی هغه سزا نه ده ورکړی شوې کومه چې پکار ده، نو د هغې د وجې نه چې دی دوی اوس هم په دغه ذهني تناو او په دغه صدمه کې چې دی دننه دي. هغوی دا خبره هم کوي چې مونږ د کوم جوډیشل کمیشن یا عدالتي کوم د کمیشن او بیا د انکوائری کولو کومه مطالبه کوله، نو هغې دپاره هم مونږ ډېرې زیاتې ستړي کړې دي، او د هغې نه پس چې دی بیا د کوم لینډ چې دی او کوم د دوی پلاران چې دي د هغې دغه فریاد نه وروسته چې دی د ستر عدالت کې کوم مشر قاضي دی، نو هغه باندې ایکشن واغستو، په دغې باندې کوم دی بیا دغه کمیشن جوړولو چې دی فیصله وکړله، نو هغې کوم والدین چې دي دا خبره کوي چې مونږ چې دی اوس څه ناڅه مطمئن یو چې د رواني میاشتې په پنځویشتم تاریخه پورې چې کوم دی ویلې کېږي چې دغه د دې کوم انکوائری رپورټ چې دی هغه به راشي، او د دغه نفس په بیا دغه رپورټ چې دی هغه خلکو ته چې کوم دی وړاندې کېږي هغه به ښکاره کېږي. خو هغې دا خبره کوي چې دغه کوم پېښه چې مخې ته راغلې وه، نو په کار دا و چې په دغه کې کوم سهولتکار دوی ته دا لار کړې وه چې هغه دغه کوم آرمی پبلک سکول ته دغه ترهګر راغلي وو، او بیا دغه ماشومان چې دی هغه په دغه پېښه کې چې دی ودلي، چې هغه کسانو ته په دغه اجدوریم چې په کوم کې دغه ماشومان ودلی شي وو، نو دغلته دې سزا ورکړی شي چې سریعام چې کوم والدین دي چې هغې دا وګوري چې هغه بالکل د دې ماشومان چې کوم قتل شوي وو، نو د هغې د کوم مجرمان چې دي هغې ته سزا ورکړی شوه. دغې سره سره کوم چې د دې کوم غونډې چې کېږي، نو والدین ټول چې دی هغه په مختلف وختونو کې راځي، او بیا په دې حالاتو باندې چې دی هغې بحث کوي، او هغې دا وایي چې مونږ کوشش وکړو دا کوو چې زمونږ د دې چې دی هغه خو په دغه پېښه کې قتل کړی شول، خو نن مونږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا او دې نه علاوه کوم نور ماشومان دي چې هغه د دې واقعاتو نه بچ شي، او دسې د ترهګرۍ په واقعه کې چې کوم دی هغې قتل نه کړی شي، نو د دې وجې نه مونږ دغه غونډې کوو، د دې وجې نه مونږ چې دی د دې انکوائری رپورټ چې دی دغه کوشش کوو چې دا انکوائری رپورټ چې دی دا زر تر زر مخې ته راشي، او بیا په دې واقعه کې د چا نه چې کوتاهي شوې ده، کوم خلک په دې کې کړل دي، څوک د دې سهولتکار، هغې ته نه سخت 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 نه سخته سزا ورکړل شي. هغې دا خبره هم کوي چې د آرمی پبلک سکول د واقعې نه وروسته چې دی دغه نیشنل ایکشن پلان جوړ شو، چې د هغې نه پس چې دی دغه پوځي عدالتونو کې باقاعده چې دی ترهګرو ته سزاګانې ورکړل شولې، په هغه کې کوم دی ترهګر چې دی هغه پانسي کړل شول، خو هغې دا تاسو پورې مې دا پته ونه لګېدله چې دغه ترهګر چې کوم آیا دا په آرمی پبلک سکول کې چې دی دا ویس وو او که نه وو، نو د هغې د ټولو نه غټه غوښتنه دا کوم خلک په دې کې ملوث شي هغې ته دې سریعام سزا ورکړی شي، او د هغې سره سره چې کوم دی کوم دا والدین دي، نو دې سره چې دی د دې دا صدمه او د دې هغه خفګان چې دی هغه به ختم شي. ځکه چې دغه والدین دا خبره هم کوي چې د دې بچي چې کوم قتل شوي دي، نو هغې چې دی د هیڅ نه نو خبر چې د څه لپاره دوی د قرباني ورکړی شوه، یا د څه لپاره چې کوم دی دوی قتل کړی شول، نو د دې وجې نه چې دی تر نن دمه پورې چې دی مونږ ته دغه سکون او دغه آرام چې دی نه ملایږي په ژوند کې.
صحیح عبدالرزاق، ډېره مننه د تفصیل راکولو.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.